قدرمن اوریدونکو د مشالې ډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه ومني. وخت په پښتونخوا کې د ماخامي 15 بجې شوي. نن د ګل ورځ او د 2012 کال د فروری د میاشتې 14 نیټه ده. د نن ورځې په دې اخري خبري غړي کې به واوري د پاکستان سپریم کورټ دغه هیواد وزیر اعظم د توهین عدالت په کیس کې په رسمي توګه مجرم ګرځولې. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د لادرکه کسانو د کیس اوریدنه وشوه. دا به هم واورئ چې په پاکستان کې د امریکا سفیر د بلوچستان صوبې په حالاتو اندېښنه ښودلې. نن د ریډیو میډیا نړیواله ورځ مانځل کیږي. په دې اړه د ریډیو د اوریدونکو سره مو هم خبرې کړې، خو لومړی پامیر ساحل ته ورځو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
لکه څنګه چې مو واوریدل، د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د عدالت د سپکاوي په تور مجرم ګرځولی دی. په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر ویلي هیواد په بلوچستان کې د بشري حقونو په اړه اندېښمن دی، او د پاکستان سپریم کورټ ته هغه و کسان وړاندې کړل شوي دي چې د استخباراتي ادارو په ولکه کې دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان په سپریم کورټ کې د دې هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په رسمي توګه د عدالت د سپکاوي په تور مجرم ګرځول شوی دی. پر دې تور دی چې د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د درغلۍ د پخوانیو معاملو په بیا خلاصولو کې پاتې راغلی دی. زرداري له دې تورونو انکار کوي. ګیلانی ویلي دا تورونه پر ده د سیاسي وجوهاتو له کبله پورې شوي دي، او دا چې ولسمشر د دولت د مشر په توګه استثنا لري. وزیر اعظم چې نن عدالت ته حاضرېده، نو په دې وخت کې د هیواد د اطلاعاتو وزیر ډاکټر فردوس عاشقاوان خبریالانو ته وویل هر هغه کس چې د اساسي قانون د عزت ساتلو په موخه سوګند کړی وي، نو هغه له آئینه څنګه سرغړونه کولی شي. دا وایي چې د آئین د پاسداری لاندې هر کس سوګند اخیستی وي، نو هغه له واضحو شویو آئینی حدودو څنګه وتلی شي. مخکې هم موږ عدالت ته غوښتي وو موږ حاضر شو، ځکه چې موږ د آئین سروړلوړي یقیني کولو ته راغلي وو. نن یې بیا راغوښتي وو، نن بیا راغلي وو. که چیرې پر ګیلانی د عدالت د سپکاوي تور ثابت شي، نو بیا زندان ته هم تللی شي او له وزیر اعظمۍ به هم لری شي. په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر ویلي هیواد په بلوچستان کې له بشري حقونو پر سرغړونو اندېښمن دی. دا خبره کیمرون مونټر په کراچۍ کې له شخصي ټلویزیون ایکسپریس نیوز سره د یوې مرکې پر مهال کړې ده. دا وایي دا یو حقیقت دی چې په بلوچستان کې د بشري حقونو په اړه مسلې موجود دي. موږ نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په نړۍ کې د داسې موضوعاتو په اړه اندېښمن یو. په دې اړه موږ د پاکستان له حکومت سره په اړیکه کې یو. امریکایي سفیر وویل د هیواد په کانګرس کې د بلوچستان په اړه اورېدنه عامه حقه وه. ورځې مخکې د امریکا په کانګرس کې د بهرنیو چارو یوې کمیټې د بلوچستان په مسله اورېدنه کړې وه، او دې کار پاکستان لا نور په غوسه کړی و. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې له مودې راهیسې خراب دي. د پاکستان په سپریم کورټ کې د لادرکه کسانو د معاملې اورېدنه د مارچ د میاشتې تر لومړۍ نیټې ځنډول شوې ده. د معاملې نننۍ اورېدنه د سپریم کورټ د مشر قاضي افتخار محمد چودري په مشرۍ کې درې کسیزه قضاییه جرګه کې کړې ده. پر دې مهال هغه و کسان هم عدالت ته وښودل شول چې استخباراتي ادارو له ځانه سر ساتلي دي. د دې کسانو وکیل طارق اسد عدالت ته وویل د ده له موکلینو سره هیڅ کس ته د ملاقات اجازه نشته، او دا کسان په بیلابیلو ناروغیو اخته کړل شوي دي. اسد وایي په نننۍ اورېدنه کې د آی اس آی پوځي استخباراتي ادارې یا ایم آی او د دفاعي چارو سکرتر ته عدالت ویلي هغه قانون دی وخی چې تر مخې دا کسان دوی لزان سره ساتلی دي، او د دوی پر ضد څه کاروایی شوی ده. عدالت ته راغلی د عبدالصبور ورور چې ورځې مخکې مړ شوی و، او دوه نور ورونه یې هم د استخباراتي ادارو په ولکه کې دي. له مشال راډیو سره خبرې وکړي.
گزارا حال اللہ پاک بچ کرو ساما اور کشتہ گرزیدنو نا اور خبر ڈیر وچ تو کون نا مجبور دی خدای پاک ڈیر گھٹ فضل کرو چ دماشمان مون تے ملاو شو اس مون خپل صوبائی حکومت تا حوالہ کرو.
په اوریدنه کې عدالت د خیبر پښتونخوا مشر سیکرټر ته امر ورکړ چې د استخباراتي ادارو په قید کې د و کسانو خوراک څښاک او درملنې ته پام وکړي. په افغانستان کې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د یو لوړ پوړي چارواکي ملا عبیدالله خون د مړینې تصدیق کړی دی. نن د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته د ټلیفون په وسیله او تر دې وروسته بیا په یوه خبرپاڼه کې د ملا عبیدالله مرګ تایید کړی دی. مجاهد وایي ملا عبیدالله شاوخوا دوه کاله مخکې، یعنی د 2010 زیږیز کال د مارچ په 15مه د پاکستان د کراچۍ په یوه زندان کې مړ شوی دی. په خبرپاڼه کې راغلي طالبان له پاکستانه په جدي توګه غواړي چې د ملا عبیدالله د زنداني کولو ناروغي او مړینې په اړه دې بشپړ او واقعي معلومات ورکړي. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې له ملي پولیسو سره په نښته کې د دولت وسلوالو مخالفینو یو قومندان فدا محمد په ګډون شپږ وسلوال وژل شوی دی. د پکتیکا ولایت له مطبوعاتي دفتر په خپور شوی بیان کې ویل شوی پیښه هغه مهال شوې ده چې د دې ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې پولیسو یو مشکوک موټر ته د ودرېدو امر ورکړ، خو دا وسلوال د غزنی ولایت د آب بند ولسوالۍ ته په رسېدو کې بریالي شول. پولیسو دا موټر تعقیب کړی دی او بیا یې له دې وسلوالو سره نښته شوې ده. بیان وایي د نښتې په وخت پولیسو د وسلوالو لینډ کروزر موټر هم وران کړی دی او له دوی یې وسلې هم ترلاسه کړي دي. بیان زیاتوي په نښته کې دوه پولیسان هم وژل شوي او څلور ژوبل دي. په افغانستان کې نړیوال سوله ساتي ځواکونه ایساف وایي د دوی یو پوځي د هیواد په جنوب کې د یاغیانو په حمله کې وژل شوی دی. ایساف په یو بیان کې چې نن خپور شوی نه خو د افغانستان هغه سیمه ښودلې چې دا پیښه پکې شوې ده او نه هم د وژل شوي سرتیري هویت څرګند کړی دی. بیان زیاتوي دوی دا پالیسي نه لري چې د خپلو وژل شویو خدمتیانو هویت څرګند کړي. عربي ټولنې پر ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې د خپل سوله ساتي ځواکونه دې شام ته واستوي چې له یولسو میاشتو راهیسې روانه وینه تویونه ودروي. د مصر په پلازمینه قاهره کې د غونډې پر مهال د عربي ټولنې وزیرانو د شامي مشر بشارالاسد له دندې د لرې کولو لپاره اپوزیسیون ته پوره ملاتړ هم ورکړ او پر اپوزیشن یې ټینګار وکړ چې متحد شي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بیردی محمدوف په رسمي توګه له شاوخوا یوه خوله رایې سره بیا د هیواد د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د هیواد انتخاباتي کمیسیون نن ویل د تېرې ورځې له شویو انتخاباتو یې شاوخوا ټولې رایې شمارلې دي او بیردی محمدوف 90.4% رایې ګټلې دي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو د مشالې ډونه واوریدل چې په امیر ساحل وړاندې کول په روانه غړې کې به واوري. د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد وزیر اعظم په رسمي توګه د عدالت په سپکاوي مجرم ګرځولې. د دې پریکړې په اړه د دغه هیواد ولس څه وایي؟
د حکومت او عدالت جګړه نه پکار کار ده، دی په خپلو کې پر رضا سلا باندې دا کار وکړي نو ښه خبره ده.
د پاکستان په سپریم کورټ کې نن د لادرکه کسانو د کیس اورېدنه وشوه. د دې کسانو وکیل وایي
جو اهم بات یہ ہے
دل چې کوم اهم خبر او شوا هغه دا و چې د ای اس ای کا اویل شو چې کوم ورځنه داخله تاسو سره دی متها قانون او خای چې تاسو د ځان سره ساتلیو.
په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي هغه ته د بلوچستان دننه د بشری حقوقو په سرغړونه اندېښنه ده.
There are human rights issues in Balochistan. It's a fact. We are always concerned not just in Balochistan but around the world.
او نن د ریډیو میډیا نړیوال ورځ مانځل کیږي.
په قبایلی سیمه کې بیا په خستون په وزیرستان کې خو مونږ ریډیو نه سوا نور صدا سره زاري شتانه.
د دې تر څنګه نور هم یو شمېر ریپورټونه لرو د مشالې ډو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی ریپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ د این آر او په پریکړه د عمل درآمد نه کولو لکبله د دغه هیواد په وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی فرد جرم لګولې، خو وزیر اعظم د فرد جرم نه انکار کوي او وایي چې هغه به دا ثابتوي چې هغه بې قصوره دی. د نور تفصیلاتو لپاره وردو اسلام آباد ته د انیلا خالد نه نور تفصیل اورو.
د عدالت و کسیزه بنچ مشر جسټیس ناصر الملک فرد جرم واورولو د کومي په جواب کې چې وزیر اعظم ګیلانی دا ویل چې هغه بې قصوره دی او هغه خو صرف د وزارت قانون او قانوني کارپوهانو په خبرو عمل کړی دی. وزیر اعظم زیاته کړه چې زه به خپل دفاع کوم. سپریم کورټ وزیر اعظم ګیلانی ته د آئنده حاضرېدونه استثنا ورکړه او د هغه وکیل بیرستر اعتزاز احسن ته د ضروری کاغذونو جمع کولو حکم ورکړو. په وزیر اعظم فرد جرم عائد کېدونه وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فردوس عاشقاوان مطبوعاتو ته وویل هغوی د جمهوری حکومت اولنی وزیر اعظم دی چې د توهین عدالت په کیس کې پیش کړی شو، خو هغوی بیا هم د عدالت په وینا عمل وکړو او حاضر شو. پیپلز پارټی د عدالت د ازادۍ لپاره ډېرې قربانیانې ورکړې دي ځکه چې که عدلیه آزاد وي نو جمهوریت ته وده ملاویږي. وزیر اعظم ګیلانی د فرد جرم نه انکار وکړو او دا د هغه حق وو. کله چې مشال ریډیو د قانوني چارو کارپوها شاخاور نه وپوښتل چې د موجوده حالاتو په تناظر کې مخکې به څرنګه کاروایی کول شي، نو هغه وویل
یو قانون دی کنټمپټ اف کورټ اورډیننس 2003 دا هغه په لاندې دا ټوله کاروایی کیږي او په دې کې د سپریم کورټ رولز چې کوم دي هغه هم په دې کې لاګو کیږي. نو اوس دې کې پروسیجر دا دی چې یو ځل چې دا چا باندې توهین عدالت چې کوم فرد جرم دی هغه عائد شي، هغه نه پس د ټرایل شروع کیږي. نو په ټرایل کې د وزیر اعظم وي یا هر څوک وي، هغه ته یو موقع ورکړل شوی چې هغه ته د خپل چې کوم دفاع کوي، هغه کې څه ویل غواړي، او هغه کې چې کوم خپل ګواهان هم پیش کوي شي. او بل خبره دا ده چې د عدالت چې کوم دی، دا به اټرنی جنرل فور پاکستان ته به یو پورا چې کوم د کیس تفصیلات دي، هغه کاغذات دي، ڈاکومینٹس دی، هغه مو متلی دي. او د اټرنی جنرل فور پاکستان چې کوم دی، هغه به دا ایز ا پروسیکیوټر چې کوم دی سپریم کورٹ طرف نه به دا کاروائی کوي د وزیر اعظم په خلاف. نه هغه کې به دیتا ټول موقع به چې کوم دی هغه به ورکړی شي. او دې کې بله خبره هم دا ده چې هغه ته دغسې ڈاکومینٹ چې هغه ته ورمخکې شي، نه هغه باندې هم د هغه ڈاکومینٹ چې کوم آتھر دی، هغه باندې هم وزیر اعظم او هغه وکیل ته دا قانونی حق حاصل دی چې هغه باندې د جرو او دا چې کاروائی چې ټوله کمپلیټ شي، نه هغه نه پس به د سپریم کورٹ خپل فیصله چې کوم دی هغه به وړاندې
کړي. یادونه وردا چې د عدالت د توهین کیس د 28 فروری پورې وځنډول شو. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وردل چې د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په رسمي توګه د عدالت په سپکاوي مجرم ګرځولې. د دې پریکړې په اړه د پاکستان اولس سوای
زما نامه ده محمد فهیم، او زما بالکل دا خیال ده چې عدالت بالکل صحیح فیصله کړی ده. هر سړی د عدالت د فیصلو ماتحت ده. وزیر اعظم له پکارو چې د نوټیفیکیشن کړو سویس بینک ته یا هر څه چې دي، او فردر اکشن یې په دې اغسته. خو چونکې د نه دي کړی، نو په ده باندې فرد جرم عائد شوی ده، او دا بالکل صحیح خبره ده. او د ملک په مفاد کې دي، ځکه چې عدالت د ټولو نه بالا ده.
زما نوم محمد صیب خان ده، اور ګورو چې زموږ ملک کې عدلیه چې کوم ده، نو عدالت سسٹم چې کوم نن اډیر مانی لري. زما په خیال چې کوم سمره ده، نو چې کوم ځای کې زمون چې کوم جډیشری سسٹم نه دا چې کوم ملک کی صحیح شي، نو هغه سره به زمونږ ټول کرپشن باقی چې سمره تھریډ سے هغه ټول ختم شي. نو عدالت چې څه فیصله وکړه، دا صحیح فیصله وکړه. او زوم چې کاوه هر سمره غټ بیوروکریټ شي، هغه یو عام سړی دغه آج غلط کار کین، نو عدالت هغه معنی ایکشن اوستل پکار دی، او صحیح چې کم دنو دا هغه یو ریزلټ رو باسل پکار دی.
زمانو طارق ته غونن چې دا عدالت کوم فیصله وکړه، نو دا فیصله ٹھیک نه ده. پدې باندې ملک سیاسی حالات خرابېږي، لکه غلط فائدې اخلي، دا سینې دی پکار. دا څنګه فیصله چنن کورټو کا، دا سینې نه پکار. د حکومت او عدالت جګړه نه پکار. کار دا دی پخپلو کې پرزا سلا باندې دا کارو کې، نو خه خبره ده.
زما نوم محمد هارون. دا کومه فیصله چې د وزیر اعظم خلاف رااله، نو دا خټیر خه اقدام او پکار او دی لچيره دی وزیر اعظم او دی صدر چې دی د خط لیکلی وي، د دې سره بلد بي په دوی باندې د خلکو اعتماد اوم به حل شي، او د پاکستانی قوم اعتماد به اوم به حل شي، او دوی به قوم ته سبا شوی عمو.
زمانوم فهد دی. نو دا سه خبره نه، ځکه چې هر ملک خپل سو عزت دغه، نو دا زمونه پر د عزت خبره چې وزیر اعظم دونه ملک بچا دغه ته پیښ شو عدالت ته، نو دا خبره نه، ځکه چې دا خو ټیک دا دلیا زاده د خدا سمه چې د ملک بچا روان کی او دغه کی عدالتونو کی او کورټ کچې او کی ګرځي. نو زما په خیال خدا خبره نه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د پاکستان سپریم کورټ د لادرکه کسانو د کیس اوریدنه د مارچ تر لومړۍ نیټې پورې ځنډولې. نننۍ اوریدنه کې عدالت د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري ته حکم ورکړو چې د استخباراتي ادارو په کید کې د اوو کسانو د خوراک څښاک او درملنې خیال دی وساتل شي. د دغه کیس د اوریدنې په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخل په دې رپورټ کې اورو.
د کیس اوریدنه د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې درې تنی بینچ وکړه. دې دوران هغه ټول اوه کسان هم عدالت ته حاضر کړی شو، څوک چې د استخباراتي ادارو په کید کې دي. د اوریدنې په وخت عدالت د استخباراتي ادارو د وکیل نه تپوس وکړ چې ولې د عدالت په فیصلو عمل درآمد نه کیږي. دې دوران د بدرک کسانو وکیل طارق اسد عدالت ته وویل چې د هغوی موکلان په قسمه قسم خطرناکو رنځونو کې اخته کړی شوي دي، او د هغوی سره هیڅوک ملاقات ته نه پرېږدي. په دې عدالت د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري ته حکم ورکلو چې د دې کسانو د درملنې لپاره د یو بورډ جوړ کړی شي، او د هغې رپورټ ته هر څلور ورځې پس عدالت ته پیش کړي. د اوریدنې وروسته د بدرکه کسانو وکیل طارق اسد څرګنده کړه چې دا خلک به اوس ډیر زر خپلو کورنو ته لاړ شي. مشال ریڈیو سرا خبرو کی نموڑی ہوئے.
جو اہم بات یہ ہے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی اور ایم آئی اور سیکرٹری ڈیفینس کی
نن چی کم اہم خبر اوشوا حق داوا چی دا آئی ایس آئی او ایم آئی مشرانو او دا دفاع سکتر تا اوئے لیشو چی دا کمی ورزنا دا خلق ستاسو سر دی مو تا حق قانون اخوائے چی تاسو نیو دا زان سرا ساتلیو او کم کاروائی مو تر دے دما کردی دا منگوائیو چی دا فوزی قانون تر لاندے دا دیو پزید حس کاروائی ندر شوئے نو باید چی دیو بری کردی شی
چونکہ آرمی اکتا ٹرائل ہی نہیں ہوا پروسیڈنگ نہیں ہوئی تو ان کو بری کر دیا جانا چاہیے.
دغشان تیرو رزو کے دا استخباراتی اداروں پولکا کی پشکمن توگا دا ملشوی تن عبدالصبور رور چنور درون ہم دا وقت استخباراتی اداروں سر قید دی مشال ریڈیو تو ہوئے
بس گزارا حال دا اللہ پاک بچ کرو ساما اور کشتا گرزیدنونا اور خبر ڈیر وچے تک اونا مجبور دی خدای پاک ڈیر گھٹ فضل اکڑو چی دا معاشمان منگ تا ملاو شو اس ہے منگ پل صوبائی حکومت تا حوالہ کرو انشاءاللہ اسو چیف جسٹس دا ہوئے چی دیسر ملاقاتوں کی اور دو علاج منگ کی گی حالتا.
کلچی مشال ریڈیو دا بیدرک خلقو او پا دوی دا شوی تشدد پاڑا دا خیبر پختونخوا دا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر نتا پوسو کو نو هغه د دې خبرې نه انکار وکړو چې گنی دا تشدد په دوی استخباراتي ادارو کې شوی دی. دی زیاتوی
حقیقت دا دی چې دهشتگردانو په خپل ډیرو خلکو باندې دهشتگردی کړی ده او تاثر دا ورکړی چې دا ایجنسانو کړی ده او دا نورو ادارو کړی ده. دا خبره بالکل غلطه ده. ډیر قربانۍ زمونږ ایجنسانو ورکړی دي. ان تھاؤزنڈز ہیو بین کلڈ سویلین ماشومان بچی نو هغه تاسو څوک نه ګوري سر دغه ته ګوري چونکه دیور آؤٹ لاس دیور آن دا رن نو کېدی شي چې ځکه چې مونږ ته خدا هم پته نه وه چې دا چا نیولی دي او کم ځای نیولی دي. دا خو منخل 26 جنوری باندې
چیف جسٹس په حکم د دې کسانو وکیل او کوروالو د اٹارنی جنرل په دفتر کې د هغوی سره ملاقات وکړو. عدالت د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ته دا حکم هم ورکړو چې د دې کسانو درملنه دې په پیښور کې وشي او دوی د پاړچینار ته ونه لیږلی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اونیدز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو برخه ده. کلتوري ژوند کې دي
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو رمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مسجد زو راځو. بچیان نه سبق وایي نه تعلیم دی. دا یو لمونځ د کوو هغه دي ملاج د کوو په زباز د کوو.
دا دوی څنګه څه دي؟
خو موږ کنده لرو د خدای په بده خدای په موږ کوم
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 5:15 او هر شنبه یا خالی دا مازیګر 3:30 اوریدلای شي.
په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر ویلی دی چې بلوچستان کې د انساني حقوقو په ضد ستونزې شتون لري. نوموړي ویلي امریکا پاکستان کې د جمهوري حکومت ملاتړ کوي او د تبا دوام ورکوي. کیمرون مونټر دا خبرې کراچۍ کې یو شخصي ټي وي چینل سره په مرکه کې کړې دي. په اړه نور تفصیل ظفر کریمی راکوي.
کراچۍ کې د شخصي ټي وي چینل ایکسپریس نیوز سره په مرکه کې پاکستان کې د امریکای سفیر کیمرون مونټر ویلي چې د بلوچستان په مسله د امریکا دریځ څرګند دی، خو دغه صوبه کې د انساني حقونو په خلاف ورزي د دوی د هیواد خلکو ته تشویش دی.
There are human rights issues in Balochistan. It's a fact. We are always concerned, not just in Balochistan, but around the world.
بلوچستان کې د انساني حقونو په حق له ستونزې دي او دا یو حقیقت دی. موږ ته نه یوازې بلوچستان کې بلکې ټوله نړۍ کې د انساني حقونو په ضد ترسره کیدونکو کارونو باندې تشویش وي او په دې حق له موږ د پاکستان حکومت سره رابطه کیو. کانګرس کې چې کوم د بلوچستان په حق له بحث شوی و هغه یو عام بحث و. هلته یو تن یوه خبره کولی شي. زموږ د حکومت په کانګرس کنټرول نشته. قطر کې د طالبانو سره د خبرو اترو په حق له د نوموړي وینا و چې د دغه خبرو اترو مشري افغانستان کوي او د لړکي دوی سره د پاکستان ملاتړ هم ترلاسه دي. د امن په حق له د خبرې اترې د افغانانو ترمنځ روانې دي. کله لړکي کوم بریالیتوب ترلاسه کیږي نو دا به د افغانستان د حکومت بریالیتوب وي. که پاکستان د حقانی نتورک سره خبرې اترې کول غواړي نو په دې حق له هم د پاکستان سره خبرې کېدی شي. د کیمرون مونټر وینا و چې د ترهګرۍ په ضد جګړه د پاکستان خپل جګړه ده او امریکا دې سلسله کې د پاکستان سره مرسته کوي او په اربونو روپۍ خرچ کوي. نوموړی د مومندو ایجنسی په پیښه د افسوس څرګندونه وکړه او زیاته یې کړه. موږ دا خبره یقیني کول غواړو چې په راتلونکي کې د سلاله په پوسټه ترسره شوې حمله په څیر نورې پیښې رامنځته نشي. د دې لپاره موږ غواړو چې د پولي په دواړو غواړو د ایساب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ اړیکې پیاوړې شي. څو ورځې مخکې په دې حقله د افغانستان، پاکستان او امریکې پوځي چارواکو ترمنځ تورخم کې خبرې اترې شوې دي. پاکستان کې د سیاسي صورتحال په حقله د یوې پوښتنې په جواب کې پاکستان کې د امریکایي سفیر وینا و چې امریکا پاکستان کې د جمهوری حکومت او د پاکستان د اولس مرسته کوي او دا به جاری ساتي. د هغه په خبره پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې یو ایسټ په سیلاب ځپلو د لکونو ډالرو تخمونه او خواړه ویشلي دي او په دغه سیمو کې یې په سلګونو سکولونه جوړ کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریڈیو خبرونه پردی زای پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریڈیو خبرونه را نتی شو.
نو دی کې د خپکی دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیب خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په وی پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مواوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
ایسوسیټډ پریس خبریا جانس لګی چې پاکستان چې د پاکستان وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره په شوالي وزیرستان کې د پاکستانی فوج پر ضد د بریدونو نه کولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دا اعلان هغه تړون ته د درناوي په توګه دی چې ګواکې دوی به په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانیو ځواکونو بریدونه نه کوي. خو پاکستانی فوج کله هم په ډاګه دا نه دی ویلي چې ګواکې دوی له وسلوالو طالبانو سره داسې کوم تړون لاسلیک کړی دی. دا چې د خبر د خبرولو هدف څه دی او آیا پاکستانی فوج له دوی سره رښتیا هم داسې تړون کړی او کنه، په دې اړه زمونږ همکار بوریوال کاکړ یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه ورو.
د حقانی شبکې د عملیاتو مشر سراج الدین حقانی د وسلوالو طالبانو د مشرتابه په هغه 15 کسیزه جرګګۍ کې د افغان طالبانو یوازینی غړی دی چې د شنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې د خبر پاڼه ویشلې ده. په دې جرګګۍ کې د سراج الدین حقانی ترڅنګ د پاکستاني وسلوالو طالبانو تر ټولو لوړ پوړی غړی حکیم الله محسود، ولی الرحمن، حافظ ګل بهادر او مولوی نذیر شامل دي. ایسوسیټډ پریس خبری اجانس لیکي چې دا جرګګۍ د القاعده شبکې په مرسته جوړ شوې ده چې مخه یې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات ختمول دي. په پېښور کې د سیمیزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزای د وسلوالو طالبانو د شورا مراکبه په نامه د دې جرګګۍ لخوا د خبرې سوې د خبر پاڼې په اړه وایي.
دوی دا وایي که مونږ یا زمون خلک یا نور خلک په شمالي وزیرستان کې پاکستانی فوج یا د حکومت خلاف حملې کوي، راکټو حملې کوي، یا هغې په لار کې بمونه ښخ کوي، د هغې چاودنې کوي، یا نور هلته کې داسې روانې کوي، نو دا به د هغې امن پرېکړې خلاف ورزي وي. دوی دا وایي چې هیڅوک د دې خلاف ورزي کولو په شمالي وزیرستان کې حق نه لري. که څوک خلاف ورزي کوي مونږ به د هغې خلاف اقدام کوو.
خو د پاکستانی پوز لخوا کله هم په ډاګه دانی دی ویل سوی چې ګواکې دوی له وسلوالو طالبانو سره په شمالي وزیرستان کې د یو او بل پر ضد د بریدونو نه کولو کوم تړون لاسلیک کړی دی. له رحیم الله یوسفزی څخه مې وپوښتل چې کچیری د پاکستانی پوز د خبره وهم منل سي، نو آیا په شمالي وزیرستان رنګځای کې چې د وسلوالو طالبانو او القاعده شبکې مرکز ګڼل کیږي د دې امکان سته چې د پوز له رضامندۍ پرته دي د پولیټیکل انتظامی چارواکي داسې تړون لاسلیک کړي؟ نو هغه وویل
بالکل، پاکستان فوج په دې تړون کې ورسره ملګری دی، هغې نه مخالفت کړی دی او نه په ښکاره باندې حمایت کړی دی. داسې پرېکړه چې کېږي په شمالي وزیرستان کې دا د فوج د رضامندۍ نه بغیر نه کېږي، ځکه چې جنگ خو فوج کوي، ملیشه کوي.
امریکا په وار وار له پاکستان غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو د لمنځړولو لپاره عملیات وکړي، خو پاکستان دې ته زړه نازړه دی او وایي چې پر یو وخت د ځان لپاره ډیر محاذونه نسی پرانستلای. رحیم الله یوسف زای وای چې په قطر کې افغان طالبانو سره د امن د خبرو اترو بهیر پاکستان ته یو بل داسې دلیل په لاس ورکړ چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد له عملیاتو کولو ډډه وکړي.
اوس دا خبره دوی ته چې طالبانو سره خو اوس خبرې کوي، افغانستان کې خبرې کوي، ممکن نه چې پاکستان کې خبرې شروع شي، نو یا به خبرې کوو یا به جنگ کوو. ما په شرم له دوی سره اوس یو بل دلیل شته چې فعلا د خبرو وخت د جنگ وخت نه دی.
زیاتره شنونکي فکر کوي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې پر ضد عملیات ځکه نه کوي چې د هغوی په وینا د نړیوال ځواکونو له وتلو وروسته پاکستان په افغانستان کې د ډلې ته د یو مهم ملګري په توګه ګوري، خو پاکستان دا نه مني.
د مشال رادیو د سې شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
حجره
په 23 منټه کم 4 بجو،
تا تره
په 23 منټه کم 5 بجو.
د پی خبری اجانس په یو رپورت کې راغلی دی ښکاری داسې چې پاکستان د افغانستان او امریکا سره د خپلو اړیکو ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي او دا خبره باوري کول غواړي چې دوی د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په لړ کې مرکزي کردار لوبوي. په رپورت کې راغلی دی د پاکستان دننه د اسامه بن لادن د 5 کلونو پورې پاتې کېدو سره په نړۍ کې د پاکستان نوم ته لوی زیان رسېدلی دی او همدغه وجه ده چې د خپل شهرت د بحالۍ لپاره پاکستان د طالبانو سره د جوړجاړي په لړ کې مهم کردار لوبول غواړي. د افغان جنگ او دارنګ په کال 2001 کې د امریکا لخوا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو شروع کولو له وجې ګڼ شمېر وسلوال طالبان او د القاعده غړي پاکستان ته ولاړل، هلته بیا منظم شو او نور یې هم خپلې ډلې پراخه کړې. دغه رنګ د وسلوالو طالبانو د پاکستان دننه هم خپل کاروایان شروع کړي او دغه هیواد ته یې لوی زیان ورسوو، خو پښتون اوس دا راپورته کیږي چې پاکستان به څرنګه د طالبانو سره خپل اړیکې ختم کړي. کارپو احمد رشید وایي د دې لپاره به ضروري وي چې د پاکستان ځینې سیاستوال او پوځي مشران د دې لپاره ځان تیار کړي، خو نوموړی وایي هغه ته داسې په نظر نه راځي چې ګینې داسې به وشي. خو پاکستان څو وارې دا خبره کړې چې هغوی په افغانستان کې د جوړجاړي لپاره هر څه ته تیار دي. دغه رنګ زیاتره کارپوهان هم په دې عقیده دي چې پاکستان په افغانستان کې یو ائتلافي حکومت غواړي. د دې ترڅنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینر ربانی کر هم په وروستیو کې د افغانستان دوره وکړه. د دې ترڅنګه د پاکستان وزیر اعظم هم د قطر سفر وکړو چېرته چې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره هلې ځلې روانې دي. همداراز په دې اونۍ کې به په اسلام آباد کې د پاکستان ولسمشر د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزه غونډې کوربتوب کوي. د مقالېکونکي په خبره د هر څه پاکستان په سپینه ماڼۍ او کابل کې د روانو هلو ځلو له وجې کوي. په رپورت کې د یو امریکایي چارواکي د خولې ویل شوی د پاکستان سره د هغوی اړیکې په ښه کېدو دي. د نوموړي په خبره د دوی ترمنځ ښې اړیکې په سیمه کې د امنیت لپاره ډېرې ضروري. په رپورت کې راغلی دی په افغانستان کې د هزاره تاجک او ازبک نسل خلک وای چې پاکستان د هند په اړه د خپلو اندېښنو له کبله په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت غواړي. خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط خبری اجانس ته ویلي چې هغوی داسې نه غواړي ځکه چې د سره به په افغانستان کې خانه جنگي شروع شي. همداراز لیکوال نوتل لیون په خپل کتاب پاکستان هارد کنټری کې لیکي چې طالبان د دې جوګه نه دي چې ټول افغانستان تر خپلې ولکې لاندې راولي او په دې پاکستان هم په هده. د نوموړي په خبره دغه وجه ده چې پاکستان په افغانستان کې د روانې بدمنۍ سیاسي حل غواړي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي مېرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
لورې په کراچۍ دا، مورې په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمېر
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
په پیښور کې د ماخامي 5:30 بجې کېدونکې دي او پامیر ساحل هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې هغه نه د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د عدالت سپکاوی په تور سپریم کورټ مجرم ګرځول دی. په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر ویلي هیواد یې په بلوچستان کې د بشري حقونو په اړه اندېښمن دی. د پاکستان سپریم کورټ ته هغه اووه کسان وړاندې کړل شوي دي چې د استخباراتي ادارو په ولکه کې دي. په افغانستان کې طالبان تصدیق کوي چې د دوی یو لوړ پوړی مشر ملا عبیدالله اخوند د پاکستان د کراچۍ په یوه زندان کې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې شپږ وسلوال او دوه پولیس وژل شوي دي. نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي د دوی یو سرتېری د افغانستان په جنوب کې وژل شوی دی. عربي ټولنې له ملګرو ملتونو غوښتي خپل سوله ساتونکي دې شام ته واستوي چې د وژنو مخه ونیول شي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بیردی محمدوف یو ځل بیا په انتخاباتو کې د هیواد د مشر په توګه ټاکل شوی دی.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو وردل چې پامیر ساحل وړاندې کول په روسي نمای کې ساسل لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو. او دا به هم وره چې نن د ریډیو میډیا د نړیوالې ورځ په مناسبت سره د ریډیو مینوال څوي د دې ترڅنګ مقالې هم لرو. خو زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځن ورځ پاڼو کومې ادارې خبرې کړې د دې اداریو مهم ټکي د انیلا خالد نورو.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په لاهور ښار کې د خرابو دوایانو له کبله د یو شمېر خلکو د وژنو نه وروسته د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې هم د داسې دوایانو پلټنې شروع کولو نه پس ویلي وو چې هر څه ټیک دي. ولې په ډبګرۍ او نمک منډۍ کې د جعلي دوایانو په ضد آپریشن نه پس په غټ تعداد کې د خرابو دوایانو ښکاره کېدو دا ثابته کړه چې د قانون سره لوبې کوونکي همیشه موجود وي. ادارې لیکي چې تر څو صوبایي حکومت جعلي دوایانو کاروبار کوونکو خلاف اقدامات نه کوي دوی به همدغسې د خلکو ژوند سره لوبي کوي. اداري اخیره کلی کې چې واځي د جالي دوایانو نه بلکې د خوراک په سيزونو کې ملاوت کوونکو په ضد هم ګامونه پورته کړی شي ځکه چې د دې لوجه هم واړلوې ټول ورستروزه د مختلف مرزونو ښکار کیږي. ورسپاړه جغ په اداري کلی کې چې دفاعي حکامو له خوا د تیر خالی پر ورځ ورکړې کیدونکو بریفینګ کې د بلوچستان د صوبې خراب حالاتو ذمہوار حکومت غلطي وګرځول شو. بریفینګ کې ویلي شوی چې د بلوچستان په حق له جوړې شوی خاص پارلماني کمیټې په شپږو میاشتو کې صرف سلور لاسونه کړی دي چې په یو کې رحمان ملک ویلي وو چې دې سیمې په حالاتو کې د هند سره سره نورو ملکونو هم غټ لاس دی. اداري زیاتوي چې باید حکومت د بلوچستان مسله مهم وګڼي او په دې اړه فوري ګامونه پورته کړي او دغه سي په ماضي کې تیر حکومتونو چې کومې منصوبې د دې صوبې د ترقۍ لپاره روانې کړې وي هغه سرته رسولو باندې هم سنجیدګۍ سره پاملرنه وکړي. اداري لیکي چې د بلوچستان یو شمېر قدرتي وسیلو په وجه د بارني طاقتونو په دې صوبا نظر دی او کوشش کوي چې دې سیمې کې کومې کمزوري نقطې وي هغه نه د اوچتکړي. نو په داسې کې حکومت له پکار دي چې د بلوچستان اولس له انصاف ورکړي او د دوی مسلې په زور زیاتی نه بلکې په مینا او اخلاص حل کړي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې روان دي روزي کې د سټیټ بینک گورنر یو خبري غونډې ته په خطاب کې یره سرګنده کړې ده چې راتلونکي سیمه کې به ګراني نوره هم زیاتیږي. ادارې د سټیټ بینک د گورنر د خولې زیاتوي چې د بجلی کیس او تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي د حکومتي قرضونو مخ په سیوا کېدل امریکا ایران شخړه او خراب سیاسي حالات دې خبرې ته اشاره کوي چې تیلو نرخونه به په نړیواله منډه کې په برزي او د دې اثر به په پاکستان پریوزي. اداري زیاتوي چې پاکستان کې د ګیس بجلی او تیلو نرخونه د روانه آسمان سره خبرې کوي او د کارخانو بندیدو له وجې په لکونو خلک بیروزګار دي. بدعنواني او کرپشن د حد نه زیات شوي دي نو داسې کې به اولس د یو نجات دهنده لار ته ګوري چې د دوی ستونزو حل کولو صلاحیت لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ولسمشر آصف علي زرداری د بچ کولو لپاره د سترې محکمې په کیس کې ځان په خطر کې اچولې. نو که محکمه د تا سزا هم ووروي نو ښایي ولسمشر زرداری به د خپلو اختیاراتو په استعمالولو سره د نوموړي سزا وبخي. په دې موضوع رایټرز اجانس او واشنگټن پوسټ مقالې خپرې کړي چې تفصیل یې نجیب عامر وړاندې کوي.
رایټرز اجانس لیکي د پاکستان وزیر اعظم په یو تازه مرکه کې ویلي چې د ولسمشر آصف علي زرداری خلاف د درغلیو لګول شوی تورونه په سیاسي بنیادونو لګول شوی او غته د ولسمشر په هیڅ له دغو درغلیو نه برات حاصل دي. یوسف رضا ګیلانی ویلي د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری خلاف د دې سربیره نور کیسونه هم چې ټول په سیاسي بنیادونو لګول شوی او غته په دې ټولو کې نه یوازې په پاکستان کې بلکې د پاکستان نه باندې هم برات حاصل دي. نو موري د پوښتنې په جواب کې وویل که په توهین عدالت کیس کې پریکړه د ده خلاف راغله نو هغه به ارومرو خپله چوکۍ پریږدي، د استعفا ورکولو ته اړتیا به پیښه نه شي. یوسف رضا ګیلانی دا څرګندونې الجزیره ټلویزیون ته په یوه تفصیلي او هر اړخیزه مرکه کې کړې دي. بل پلو واشنگټن پوسټ په همدې موضوع په یوه خپره کړې مقاله کې لیکي، ولسمشر زرداری او وزیر اعظم ګیلانی کله هم ډېر نږدې پاتې شوي نه دي، نو دا د حیرانۍ وړ خبره ده چې ګیلانی به د زرداری لپاره د خپلې چوکۍ قرباني ورکوي او هغه هم د آصف زرداری لپاره چې په درغلیو او رشوت اخیستو کې نوم بد شوی دی. واشنگټن پوسټ لیکي چې 50 کلن یوسف رضا ګیلانی د جنوبي پنجاب د ملتان سیمې د یوې باثره سیاسي کورنۍ سره تړاو لري او کله چې په سیاسي دنیا کې قدم کېښودلو نو عمر یوازې 26 کاله. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې کله چې بېنظیر بوټو په 1990 لسیزه کې په اول وار وزیر اعظم جوړه شوه نو یوسف رضا ګیلانی د قومي اسمبلۍ د سپیکر په حیث نومولی و. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان اوسنی وزیر اعظم تر دې مخکې په 2001 کال کې د پرویز مشرف د پوځي حکمرانۍ پر مهال د جیل سختۍ هم ګاللې دي. په نوموړي د واک نه د ناوړه ګټې اخیستو تورونه لګول شوي وو. نوموړی په 2006 کال کې له بنده آزاد او په 2008 کال کې د هیواد وزیر اعظم وټاکل شو. واشنگټن پوسټ لیکي یوسف رضا ګیلانی د پیپلز پارټۍ سره د یو ژمن سیاسي مشر په حیث خپله مهمه چوکۍ پرېږدي او په داسې کولو سره د خپلو اولادونو سیاسي سباوون ته ګټه رسوي، ځکه چې هغوی هم سیاسي میدان ته راتلل غواړي. ورځپاڼه د نوموړي ګوند د سرچینو په حواله لیکي امکان لري د پاکستان ولسمشر به د ښاغلي ګیلانی سزا وبخښي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي سمود وړاندې په منځني ختیځ کې د ډیکټیټرانو حکومت راغورځېدلو باندې ولس خوشحالي منځله، خو اوس په سیمه کې د یوې ناڅرګند جګړې اندېښنې راولاړې شوې دي. ورځپاڼه لیکي ایران دا دړکه ورکړې چې په هرمز تنګي کې به ماینونه ږدي، چې پرې د ایران او امریکا ترمنځ شخړه زیاته شوې ده. بل لوري د اسرائیل لخوا د ایران په اټومي مرکزونو د بریدونو خبرداري د یوې سیمه ییزې شخړې امکان پیدا کړي. ورځپاڼه بیا د شام په هومس ښار کې بمباري ته په کتلو سره لیکي اوس په دغه هیواد کې د کورني جنگ پر راپیدا کېدلو شک کم پاتې دی. ورځپاڼه په بیروت کې د یوې څېړنیزې ادارې کارنیجی میډل ایسټ سینټر د مشر د خولې لیکي په منځني ختیځ کې سیاست په 2 سمتونو روان دی. دغه په خبره کې یوې خواته شمالي افریقایي هیوادونه د جمهوریت په لور روان دي، نو بل خوا هغه سیمه چې پکې اسرائیل، لبنان، شام او عراق شامل دي د نسلي شخړې په لار روان ښکاري. واشنگټن پوسټ لیکي په کایرا او ترابلس کې د ګډوډي باوجود تونس، مصر او لیبیا د جمهوریت جوړولو په هڅه کې دي. که څه هم کې دي شي څه وخت واخلي، خو بل طرف ته د اسرائیل او ایران ترمنځ په غځېدلې سیمه کې د جمهوریت تهیلو د راپارېدلو سره سره پخوانی دښمنۍ هم سر راپورته کړې دي. په بغداد کې د شام سره تعلق لرونکي یو کس ورځپاڼې ته ویلي داسې ښکاري کوم وخت کې هم دغه سیمه چاودېدلې شي. د ورځپاڼې په خبره د لیبیا، تونس او مصر په مقابله کې د شام جغرافیه داسې ده چې د ستراتیژیکي اتحاد لرونکي هیوادونو د جال سره جوخت پروت دی او پکې د جغرافیایي او سیاسي مفادونو سره سره مذهبي دښمنیانې هم شامل دي. ورځپاڼه د عراق د بارني او چارو وزیر د خولې لیکي په شام کې د حکومت بدلون به په ټوله سیمه اثرات وغورځوي، ځکه چې دغه هیواد د فلسطین، لبنان، عراق، اردن او د نورو هیوادونو لپاره جغرافیایي او سیاسي اهمیت لري. واشنگټن پوسټ زیاتوي په شام کې مسله د زیاتېدلو په سیمه کې د امریکا موجودیت کمیدلو سره ستونزه نوره هم زیاتېږي. په دسمبر کې د عراق نه د امریکایي پوځیانو وست او د انتخاباتو سره تړلې محدودیتونه داسې اشاره ورکوي چې امریکا به په سیمه کې نور نشي پاتې کېدی. بلخوا د چین او روس لخوا په شام د ملګري ملتونو قرارداد د ویټو حق استعمالول په سیمه د کنټرول ترلاسه کولو د هڅو زاړه یادونه تازه کوي چې د شوروي اتحاد د ماتېدلو او په کویت کې د امریکا د ژغورنې عملیاتو سره دغه هڅې متاثره شوې وي. ورځپاڼه په بیرین کې د یوې څېړنیزې ادارې د یو مشر د خولې لیکي که څه هم په راتلونکي موده کې د نورې وینې د تویدلو امکان دی، خو بیا هم دومره وخت نه دی تیر چې د ښه سباوون خبره وشي، که څه هم په دې کې به ډېر وخت ولګي.
دا عملی حمیر دادا چې تاسو ته د واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې مقاله کوم چې د منځني ختیځ د روان حالاتو په اړه تاسو ته وړاندې کوله.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی او سکول نه یو غون راو غرزول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا
یا قربان
دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
اوس هم یو مقاله لرو. القاعده او نورې وسله والې ډلې اوس د عراق پر ځای شام او د سیمې نورو هیوادونو ته اوړي او له ځان سره خپلې وسلې هم لیږدوي. په همدې وجه په عراق کې د وسلو بیه لوړه شوې ده. فرانس پریس اجانس دا خبرې د عراق د کورنو چارو د مرستیال وزیر له خولې نقل کړې دي چې نور جزئیات یې تاسو ته نجیب امیر وړاندې کوي.
د عراق د کورنۍ چارو مرستیال وزیر د فرانسې خبري اژانس ته په مرکه کې ویلي چې جهادیان د عراق نه شام ته پاوړېدو دي او په دې توګه دوی وسله هم لزانه سره وړي او د شام د ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو لیکي مضبوطوي. عدنان الاسدی هم دارنګه شخصي امنیتي کمپنیو باندې هم ټکونه کړي چې امنیت ته ګواخ پیښوي او هوډه سرګن کړي چې د دوی پښمیر کې به کمې راولي. دا مهال 109 شخصي امنیتي کمپنۍ په عراق کې په کار بوخت دي. نوموړي زیاته کړه دوی معلومات لري چې یو شمیر جهادیان وارلمخه د عراق نه شام ته وختي او د وسلو د قاچاق لړۍ هم روانه ده. دی وایي دا وسلې د شام نه نیوې خصوبې ته اړول کیږي. قاچاقبرو ته دا کار ځکه اسانه دی چې په پوله دواړو لورو ته د یوې قبیلې خلک استوګن لري. د عراق د کورنیو چارو مرستیال وزیر عدنان الاسدی دا هم وایي چې شام ته د وسلو د قاچاق له وجې په عراق کې د وسلو بیه په بیساري ډول لوړه شوې ده. د نوموړي په وینا په خوا چې به د کوم کلاشینکوف بیه په عراق کې 100 یا 200 ډالر وه، اوس هغه د 0 نه نیولې تر 1500 پورې خرڅېږي. فرانس پریس اژانس لیکي چې په تیرو دریو لسیزو کې په عراق کې زیات اندازه وسله جمع شوې ده چې اوس د جهادیانو په کار راځي. د عراق د کورنیو چارو مرستیال وزیر وایي اوس جهادیان شام، مصر، لیبیا او یمن کې خپلو پلرنیو سیمو ته ستنېږي. د ده په وینا په عراق کې اوس د تشدد پیښې کمې شوې او القاعده د جنګېدو لپاره نورې ډېرې سیمې پر مخ لري. عدنان الاسدی زیاتوي چې د عراق او لیبیا په خوانیو مشرانو به عراق ته جهادیان لیږل او د هغوی مالي مرسته به یې کول او جنګ ته به یې هڅول. نوموړي وویل په عراق کې بهرني سفارتونه او شرکتونه د خپل امنیت د ساتلو لپاره د عراقي پولیسو پر ځای شخصي امنیتي کمپنیو ته ترجیح ورکوي. همدا ده چې دوی په دوو کې حیران دي. دی وایي شخصي امنیتي شرکتونه نه یوازې عراق بلکې په ګرده نړۍ کې امنیت ته خطر متوجه کوي. د مرستیال سنی مذهب ولسمشر طارق الهاشمی یادونه وکړه چې په خودمختاره سیمه کردستان کې یو خونړی جنګیالی ډله ساتلې ده. دی وویل د دې ډلې 60 کسان نیولې دي خو په خپل شمی د 1400 مطلوبو کسانو سره په کوردستان کې پټه.
دا نجیب امیر ته تاسو ته د فرانس پریس خبری اجانس مقاله وړاندې کوله چې پکې ویل شوی وو د عراق نه وسلوال طالبان شام ته وړي او د ځان سره وسله هم اړي او د ښکارا مثال دا دی چې په عراق کې د وسلو بیا لوړه شوې ده.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
ټاکل شوې ده چې نن به د هند تجارت وزیر د پاکستان درې ورځنی سفر شروع کوي چې پکې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکو ته او وده ورکولو لپاره خبرې اترې کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ تجارت به په پاکستان او سیمه څه ډول اقتصادي او سیاسي اثرات وغورځوي په دې اړه زموږ همکار منور شاه د کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د هند تجارت وزیر آنند شرما نن یعنی د ګل پورز په درې ورځنی سفر پاکستان ته ځي چې پکې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته د وده ورکولو په اړه خبرې اترې کیږي او ویل کیږي چې یو شمیر لوزنامې به هم لاسلیک کولای شي. که څه هم په سیاسي توګه د هند او پاکستان ترمنځ تعلقات چې زیاتره وخت کړکېچن وي د ښکولو لپاره دا یو ګټور ګام ګرځول کیږي، خو آیا دا به پاکستان ته په اقتصادي توګه هم ګټور کړي که څنګه؟ د پښتنه د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی مشال ریډیو ته وای
ورجی اقتصادي چې څومره خبرې دي هغه کې درې ایریاز داسې دي چې هغه کې د انډیا چې کم مصنوعات دي هغه ډېر زیات لکه ارزان دي او هغه مصنوعات چې دي هغه ته پاکستان ته راشي نو د پاکستان معیشت لپاره هغه د عوامو لپاره خو ښه دي خو د انډستري لپاره ښه نه دي. یو آټوموبیل دي چې هغه ډېر ارزان دي بیا به د انډیا دلته خرڅېږي او دلته چې کوم پلانټس لګېدلي دي هغه به فیل شي. دویم د ټیکسټایل ٹیکسٹائل انڈسٹری دا انڈیا ڈیرا مخکی دا واغی چی کم مصنوعات دی پاکستان کے اگر ڈیر گران دی او التنا چی رازی اگر ڈیر کم از کم 50% داغی قیمت کم دے. دریم چی کم دی اگر دی دا خوراک مصنوعات چی لکا غنم شو دغا شانتے چینی شوا دا چی دی التا ڈیر ارزان دی او دلتا ڈیر گران دی.
نوموړی زیاتوي د خپل هیواد کارخانه دار او تاجران د اقتصادي زیان نه د بشکولو لپاره پاکستان هڅه کوي چې هغه توکي په منفي فهرست کې شامل کړي چې پاکستان کې تیاریږي. سمود وړاندې پاکستان هم ته د غوره هیواد درجه ورکړي چې لمخه به یې په تجارت کې د ځنې توکو یو منفي لیست جوړول کیږي او د هغې نه علاوه به د هند سره د ټولو توکیو د تجارت کولو اجازت وي. آنند شرما په نوی دلی کې د خبری غونډې پر مهال د فرانس خبری ایجنسی AFP ته ویلي د پاکستان سره تجارت ته د ودې ورکولو په لړ کې اول د دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد سازی پیدا کول غواړي. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو پخوانی وزیر سرتاج عزیز وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته وده ورکول یو مثبت عمل دی چې له مخه به یې سیمه کې امن او ثبات راځي.
دا یو متدی عمل دی پوتنشل ډیر دی خورورو بازار تجارت زیاتیږي او فلال دا عمل چې روان شو دا به خود یو مثبت قدم دی. اصل کې پاکستان خو مخکې نه دا ویل دي کنه چې دا سارک چې دی د افغانستان شامل دی نو هغه سارک چې کوم فری ٹریڈ ایریا پروگرام دی هغه په 2004 کې شروع او هغه کې 2013 پورې دا وی نه تا وا هغه کې لږ وخت تیر شوی دی خو هغه کې ښکاري دا چې ځل دا کار روان شي هندوستان پاکستان کې نور سارک کې مهم زیات تجارت خو ظاهر دی چې شاشي دغه نشي کولی خو لږ ماحول بهتر چاہے کہ یا پاکستان اور ہندوستان کے کشمیر یا نور مسائل بھی اغم وشی اور افغانستان امن خو بلک کی صدا تو بہرحال تجارت سے دے ٹول ٹول علاقے دے پارا یا مفید شاہ دے کبیات چی نخبر.
د پاکستان او هند ترمنځ د سختو تجارتی بندیزونو باوجود د 2.5 ارب ډالرو تجارت کیږي. آنند شرما تما سرګند کړي چې د نوو لوزنامو په نتیجه کې به روانو درې کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت سو چنده زیات شي. د نوموړي سره د سفر کې د هند نه سباندې 1.5 تاجران او د کمپنیو مشران هم مل دي چې پاکستان کې به د خپلو سیالانو سره لیدل کتل کوي.
تما سرګندېږي چې د هندوستان د تجارت وزیر با د پاکستان سفر کوي. هم په دغه اړه باندې تاسو د منور شاه ریپورت واوریدو.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 منټه د پاسه 2 بجو
حجره
په 23 منټه کم 4 بجو
تاتره
په 23 منټه کم 5 بجو.
اردوونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او وزو کراچۍ ته. کراچۍ کې د مذهبي او جهادي ګوندونو اتحاد او دفاعي پاکستان کونسل د سوري لاندې جلسه شوې ده چې پکې د دغه اتحاد کې د شاملو ګوندونو مشرانو ویناوي کړې دي. کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی هم دغه جلسې ته ورغلی دی او دا رپورټ یې را لېږلی.
د اتوار په ماښام د کراچۍ جناب باغ کې د سیاسي مذهبي او جهادي ګوندونو ګډ اتحاد دفاعي پاکستان کونسل لخوا جلسه وشوه چې پکې د یاد شوو ګوندونو غړو او مشرانو ګډون وکړو. جلسې ته په وینا کې د یاد شوي اتحاد مشر او د جمعیت علما اسلام سیند ډلې چیرمین سمیع الحق په لسو مادو مشتمل د یاد شوي اتحاد منشور واورولو چې پکې امریکا او هندوستان باندې سختې نیوکې شوې وې. هندوستان سره د کشمیر او نورو مسلو د حل کولو پرته دوستانه تعلقات ساتلو مخالفت کوو. د دیپای پاکستان مقصد ډرون حمله او نیټو ته سپلای بندول دي او یو اسلامي فلاحي ریاست جوړول دي. موږ به د پاکستان د نظریاتي پولو دفاع کوو. جلسې ته په وینا کې د جماعت اسلامي مشر منور حسن وویل چې د آصف علي زرداری د وسنی حکومت په موجودګۍ کې کره ټاکنې ممکن نه دي. قدوسنی حکومت په موجودګۍ کې ټاکنې ترسره شوې او د ټاکنو په نتیجه کې د خلکو استازي مخې ته رانغلل نو داسې ټاکنې به دریو میاشتو څخه مخکې ناسمو ګرځولو لپاره هلې ځلې کوو. جلسې ته د یو شمېر هغې ګوندونو مشرانو هم وینا وکړه. کوم چې د پخوانی فوجي ولسمشر پرویز مشرف د حکومت په محل ناقانونه ګرځول شوی وو او لا هم ناقانونه دي. شنون کې وای دفاعي پاکستان کونسل لخوا داسې جلسې به د پاکستان راتلونکي کې په سیاسي میدان منفي اغیزې ولري. د سیاسي چارو کارپو توصیف احمد خان په دې حق لوای زمون فوجی اسټابلیشمنت دا ګڼلې ده چې کچېرې د افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وځي او د پاکستان کوم سیاسي حکومت د هندوستان سره په رښتیا اړیکې سمول غواړي نو چې د هغې په ضد په ولسي سطح یو عکس العمل راوپاروي. دا وجه ده چې دفاعي پاکستان کونسل کې هغه ګوندونه شامل کړی شوي دي کومو باندې چې ملګرو ملتونو بندیزونه لګولي دي او دغه ګوندونه لګیا دي د کراچۍ په شمول د پاکستان په نورو ښارونو کې په خلاص مر د خپل قوت څرګندونه کوي. د توصیف احمد خان په خبره د داسې اتحادونو او جلسو څخه به داسې قوتونو ته موقع په لاس ورشي کم قوتونه چې د جهاد په نوم ترهګري کوي او دا کار به په نړۍ کې د پاکستان ایمیج لا پسې خراب کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
قدرمن اوردونکو، نن د ریډیو میډیا نړیواله ورځ مانځل کیږي. په دې مناسبت سره د وزیرستان کې چې کوم د ریډیو مینوال دي نو هغوی د ریډیو په ارزښت باندې د مشالې ډو سره خپلې خبرې څه داسې شریک کړي.
د مونم ظفر وزیر دی، زما تعلق د سویلی وزیرستان د وانه او د ډبکوټ کلی نه دی. په قبایلی سیمه کې بیا په خصون په وزیرستان کې خو مونږ ریډیو نه سوا نور څه داسې ذریعه شته نه، ولې چې هلته نه مونږ ټلویزیون کتلی شو، د بجلی نشته، نه داسې بله انټرنیټ کتلی شو، او نه زمونږ چې کوم د مواصلات نظامونه دي ټلیفونونه هغه هم همیشه خراب وي. نو هغه ریډیو وایي یوه داسې ذریعه ده، او دا به زده درته وایم چې مونږ ته د نن ورځې اخبار سباتاله رسیږي.
ذوالفقار نمیزم ورنۍ ماسل کې وانا ساوث وزیرستان نن سابو یاره خلک وسی شور شر ایجوکیشن روغای ځنه هدا پر فیمل هه ایجوکیټرز وی سیریس سنجیدہ خبرین پروګرامین کسی پر اوډیو باندې لکه خبرین چپکی وی ادا سے نورې څه مستوری وی کہانی وی مطلب د غانه بجانه نه علاوه خلک نو سابو سنجیدہ پروګرامین پر اوډیو روي قبایلی علاقے کو یار ایو اوډیو دو ولته هنه نیټس تا نه ټی وی تا رډیو امیت خو کوي کنه 21st سنچری کې کام نشم.
اچھا میں عمران داور نند در پخیل حکم سرا میں تعلق تھا، میران شاہ تحصیل سرا کا نا شمالی وزیرستان اسی دن کا ہے، اور ریڈیو خو خام خاور ویلے چاغا میں جنبی نبی خبریں نہ آپ کا کبھی خبروی میں زن نیوز ضرور ہوا مشاعری والے چیز خپل لا سنجا شاعری سرا ما لگاو دا قبیلی لکے والا خاص غاوی خصوصی پروگرامی نوی آغاز ڈر ورو او ریڈیو ڈر شاہ اہمیت تا خاص کر پو فٹا شای بیا پو وزیرستان شا خوالیا ویلے چیز نیرا غاشتانا کا زوانان دی او کا بڑاگان دی کا مشمان دی کانا ٹول یو وروی او خاص کر دی زنانا دی پر اویلے چیز نیرا سغا داشتانا دی چی انٹرمنٹ دی پر آغاوی خلی آغا ریڈیو استعمالاوی آغا ریڈیو بند آغا خپل آغا پیرا کوی.
امونم اسلم خان ہمو تعلق تے شمالی وزیرستان ریڈیو بغیر کٹمندین کی طرز کا چی ریڈیو امیش سنگا بول دا سے واشتانا نہ ڈیش انٹینا جی کے داسے نشتا چی سے مطلب خبریں ہو رہی ہو بلکہ ٹی وی ون چمیش تھا داسے پیرا لگا سرنگ چی ضلع شدہ یا پشاری علاقے سے ٹی وی آم دا جنا علاقے سے امیش دے وزیرستان داس آشتا چی پی ٹی وی بند بندی وی بجلی نے بھی مسئلے ڈیرے جی ٹی وی اتدا سے نشے آر بدائی چی مطلب وہ رزنا وہ رزنا وال خنا بلکہ میاشا ٹی وی نشے کتائی یہ دے وجہ نا امیش ٹول ڈیپینڈ چی کم دا پر ریڈیو بندے دا ہم دنائی چی ریڈیو ہم یہ داسے دے کتر چرت اس ریڈیو بند کے وہ شمالی وزیرستان سے ریڈیو بند یو چینل آر سینا زیاں چی کدائی چی خلق مظاہرے بند مجبور سی رو زی لکا سرانگے چی بجلی یا یہ بو یا پیٹرول لتشا امیش ضرورت جو شدہ سے ریڈیو آیا امیش ضروریات جوڑ شوا دا
مشال ریڈیو دا حقائقو رابرت سیرون کے
د پاکستان عوامی نیشنل ګوند خپل یو مشر او د ستر ادیب او شاعر اجمل خټک دویم تلین په پېښور باچا خان مرکز کې نن ومانځلو چې پکې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو. د غونډې ته د عوامی نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک او د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین هم ویناوې وکړه. زمنګا خبریال خالد خان هم دغه غونډې ته ورغلی وو او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
د نوموړي پښتون کامپرس شاعر او سیاستدان خدای بخلی اجمل خټک د دویم تلین په مناسبت یوې غونډې ته د وینا په مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر افراسیاب خټک وویل چې د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې به د راتلونکي نصابي کال نه پښتو نه صرف د لازمي مضمون په حیث ښودلی شي بلکې د پښتنو قامي مشرانو او اتلانو ته به هم د نصاب په کتابونو کې ځای ورکولی شي. د پېښور باچا خان مرکز کې د اجمل خټک پیاد کې را بلل شوی دی غونډې ته افراسیاب خټک وویل چې د پښتنو نور کام پرستا او وطن پال مشرانو په شان اجمل خټک ته هم پښتون کام کې د سیاسي بیداری پیدا کولو ډیره لویه سزا ورکړل شوې ده او هغه د کېدو بند سختو سره سره د جلاوطنې په جون مجبور کړل شوی و. افراسیاب خټک وویل چې د بده مرغه تیر حکومتونو د پښتنو دغه اتلان د غدارانو په نوم یاد کړی دی، خو اوس د اتلسم بدلون نه وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت د دې جوګه شو چې ځان ته خپل نصاب جوړ کړي او دغه د پښتنو مشران پکې استایي.
اوس پر احمد قسمتی دا پد شوی دا چې زمو په کورس کې سلیبس اوس پورې مونږ نه زمو تحریک نو باچا خان نو خدای خدمتګار نو بلکې د غیب بارے کې منفي خبرې وي. اوس خدای فضل دی اتلسم تربیو نه پس صبح ته اختیار راغلی دی کریکولم د نصاب چې کوم مواد چول کیږي دغه فیصله مو صبح کې کی. ما یقین دی چې اوس مو زمو نصابونه کم از کم دا شي چې وطن هنداره بشي، تاریخ اصلي هنداره بشي.
افراسیاب خټک زیاته کړه چې اجمل خټک نه صرف یو انقلابی او مترقی شاعر او بلکې یو آزاد صحافي او رښتونی لیکوال هم او د اول چې د د غیرت چغنوم کتاب پښتون کام ته یو لوی ډاله ده چې د بندیزونو باوجود د ډېرې مودې پورې پښتنو ظلمو کې زړه ته خوښي کتاب او
غیرت چغه ستا سویمه چې مونږ چې ستریدو او زه پرې خبر فخر کوم چې مونږ هغه نسلو چې د اجمل صاحب د فکر په سیوري کې لوی شوی مونږ دغه فکر ته الهام اخیستی دی، دغه فکر نه زده کړی دا غیرت چې چاپ شو او پابندي پرې ولګېده او دا داسې خوره شوه هغه وخت، یعنی دا سینه په سینه خوره شوه، خلکو به یو بل ته دا شعرونه وي، خلکو به یادولو او سینه په سینه به بل ته، او دا دومره خوره شوه چې کله پابندي په یعنی وا هغې باوجود دومره خوره شوه که پابندي په نه وی هم دومره نه خوره شوي لکه پابندي په وجود.
په دې مهال د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میافتیار حسین خدای بخلي اجمل خټک ته د عقیدت پیرزاون وړاندې کړي او وی ویل چې اجمل خټک یو قناعت پسند انسان او د قامی اسمبلی او د سینن غړي باوجود هغه د غریبه او ملنګي جون ته ترجیح ورکړې و.
لہذا مونږ او تاسو د پاره دا د ډاډګیرنه خبره ده چې د باچا خان په قافله کې چې د ارچا خپل خپل اهمیت ته د اجمل سے ډیر لوی اهمیت ته ډیر لوی مقام لري چې هغه یو کام پرست مترقی شخصیت او هغه د غربت د ټول بد ورځ لیدلې وینو هغه په معاشره کې د غریبه د ناچاره د جون د تیرولو دا سختونه خ خبرو زکه غټول کوشش کړي چې دا سختي او دا ناچاره د معاشره نه ختم کړي.
د ویلو ولدا چې اجمل خټک د عوامي نېشنل ګوند دوه ځلې مرکزی صدر د قامی اسمبلی او سینرګړې هم منتخب شوی او بیا سمودې د پاره د ولی خان ګوند سره اختلافات پیدا شو او ځانته د نېشنل عوامي پارټي پاکستان په نوم یو ګوند جوړ کړو، خو بیا د 2002 ټول ټاکنو وروسته پل پخوانی جماعت عوامي نېشنل ګوند کې شامل شو. هغه د فروری په 12 نیټه په کال 2010 کې وفات شو او د نوخار په کوړه خټک کې خورو ته اسپارل شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اردن کوم دې سره د مشال ریډیو د نننۍ خبرونه اخیری شیبو تر رسیدلې دي او پامیر ساحل هم چې کوم دې سټوډیو تر رسیدلې نو راځي چې هغه نه روستي لن خبرونه وورو.
د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د عدالت د سپکاوي په تور مجرم ګرځولې دی. په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر ویلي هیواد په بلوچستان کې د بشري حقونو په اړه اندېښمن دی. د پاکستان سپریم کورټ ته هغه وو کسان وړاندې کړل شوی دي چې د استخباراتي ادارو په ولکه کې دي. په افغانستان کې طالبان تصدیق کوي چې دوی یو لوړ پوړی مشر ملا عبیدالله اخوند د پاکستان د کراچۍ په یوه زندان کې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې شپږ وسلوال او دوه پولیس وژل شوي دي. نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي د دوی یو سرتیری د افغانستان په جنوب کې وژل شوی دی. عربي ټولنې له ملګرو ملتونو غوښتي خپل سوله ساتونکي دي شام ته واستوي چې د وژنو مخه ونیول شي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف یو ځل بیا په انتخاباتو کې د هیواد د مشر په توګه ټاکل شوی دی.
اردن کو ہم دے سرا د مشال ریڈیو ان نن نئی خبرونه پایترسی تاس کول شي چې هم دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوري سبب د پیخور په وخت 9 بجې جواری بیا د مشال ریډیو خبرونه شروع کیږي تاسو کول شي چې د مشال ریډیو خبرونه په www.mashalradio.com هم اوري هم دې سره خپل قربای سره لمومند او د خبرونو ویان د پامیر ساحل او ټکنیکی همکار اساق امیدی ته اجازه ورکړي د لا پامانش په مو په خیر.